یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د موسکو په غونډه کې به په یو څرګند دریز ګډون وکړي
اسلامي امارت رسمیت پیژندلو په موضوع باندې په خبرې وکړي او داسې به د هغه هیوادونو سیمه کې دي څه اندېښنې ورته پیدا شوي هغو د اندېښنو د رفع کېدو په اړه به خبرې وکړي
طالبان له دې غونډې چې نن سبا به موسکو کوربه وي څه غواړي لاسته راوړي
طالبان د اوس لپاره د رسمیت پیژندلو او د حکومت د مشروعیت د مسالې یا ستونزې د حلولو لپاره یا مشکلاتو سره مخامخ د دې لپاره طالبان بین المللي سټیج ته ضرورت لري
په دې اړه مو د سیاسي چارو له یو پوه سره مرکه کړې په خوست کې ښوونکي وایي چې نور نشي کولای بې تنخوا د ژوند مهمې اړتیاوې پوره کړي
دا چې کورنۍ مشکلات یې همدغه معاشي طریقه حل کوو او د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي
د پاکستان اپوزیشن ګوندونه په پام کې لري چې د اقتصادي ستونزو له امله نن څخه په ټول هیواد کې لاریونونه پیل کړي خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو صفی الله ستنګ زیاده خبرونه چمتو کړي دي
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی موسکو نن او سبا د افغانستان په تړاو دی وی غونډې کوربه ده د بشري حقوقو د څار سازمان یوې مسؤلې هی دربار انتقاد کړی چې د نړۍ هیوادونه ولې له طالبانو سره د ناستو لپاره یوازې نارینه استازي ورلیږي او شمالي کوریا نن یو بالستیک توغنده آزمویله موسکو نن او سبا د افغانستان په تړاو دی وی غونډه کوربه ده که څه هم تمه ده د روسیې چین پاکستان او هند استازي چهارشنبه د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال مولوی عبدالسلام نفی په مشرۍ له ورغلي پلاوي سره په موسکو کې وګوري خو تر هغې غونډې مخکې نن حاشوي بحثونه هم لري د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي تر اصلي غونډې مخکې سه شنبه په ناستو کې هڅه کیږي چې د افغانستان د تحولاتو په تړاو یو ګډ دریز باندې موافقه ترلاسه شي امریکا هم دې ناستې ته وربلل شوې وه خو بېګا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس ویل د موسکو د دې اونۍ ناسته کې امریکایي استازي ګډون نه کوي طالبانو ویلي د موسکو ناستې ته لپراخي او منظمې اجنډا او غوښتنو سره ورزي د بشري حقوقو د څار سازمان انتقاد کړی چې لږ تر لږه نه هوهی وادونو او څلورو مرستندویو او بشرپال سازمانونو د طالبانو ناستو ته یوازې نارینه استازي ورلیګلی دا خبره د یاد سازمان د آسیا برخې د ښځو د حقوقو مرستیالي هیدربار په حواله بیګاپ یو راپور کې راغلی هیدربار ویلي د قطر د خبرو او تیرو تجربو خودلې چې طالبان له خزینو استادو سره هم لیدنی نه ردوي خو ولې د نړۍ هیوادونه یوازې نارینه استازي د هغو لیدنو ته ورستوي بار ویلي دا مسله ځکه ډیره مهمه ده چې طالبانو د دې خبره په ټول هیواد کې د خزو په وړاندې سیستماتیک تبعیض پیل کړی هغې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدو او د یو شمېر خزینو کارکوونکو د کار ممانعت د بیلګې په توګه راوړي دي طالبانو تر اوسه پورې د بشري حقوقو د څار سازمان دغه راپور او څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي خو مخکې ویلي و چې د ښځو د کار او تعلیم مخه نه نیسي بلکې د دوی په خبره دی او شرعي چاپیریال پرامنځته کولو بوخت دي د کامیر هوایي شرکت سره له سبا د کابل او ابوظبي ترمنځ پروازونه بیرته پیلوي دا خبره په دوبۍ کې د افغانستان لوی قونسلګری په خپل فیسبوک پاڼه کړې قونسلګری ویلي لډیرو هڅو وروسته د دغو پروازونو پیل ته زمينه برابره کړه په دې اړه افغان جنرال قونسل مسعود احمد عزیزي د کامیر شرکت له رئیس تیمورشاه سره لیدلی د قونسلګری په اعلامیه کې زیاته شوې چې په دې لیدنه کې دواړو لورو موافقه کړې چې په اماراتو کې د زینو وفات شو افغان مسافرو د جنازو انتقال ته لمړیتوب ورکړل شي قونسلګری ژمنه کړې چې په دې برخه کې له افغانانو سره همکارۍ ته تیار ده د طالبانو لبیا واکمنې دوه راهیسې کابل ته د اکثرو نړیوالو پروازونو بهیر وزنډید او لا هم پروازونه نه دي عادي شوي چې له امله یې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي شمالي کوریا څو ساعته وروسته له هغه یو بالستیک توغندی و آزمایي چې امریکا وویل له دغه هیواد سره د ډیپلوماسۍ په لټه کې ده سمندر ته د شمالي کوریا د دغه توغندي د توغولو خبر نن د جنوبي کوریا پاوز ورکړی دی د جاپان د سمندر غاړي ساتونکو هم ویلي چې د شمالي کوریا له خوا د توغندي توغول کشف کړي له شاوخوا یوې میاشتې قراري وروسته شمالي کوریا د تیرې سپتمبر میاشتې له پیله د وسلو آزمایلو ته زور ورکړی شمالي کوریا نننۍ توغندی داسې وخت و آزمایي چې د دغه هیواد لپاره د امریکا ځانګړي استازي واشنگتن کې خبر اعلان تو ویل واشنگتن له پیونګ یانګ سره ډیپلوماسي په لټه کې ده. د روسیې د دویم لوی ښار سنت پیټرزبورګ چارواکي وایي د غلطه د کورونا او بعد مخنیوي لپاره بندیزونه سختوي. د دې بندیزونو له ډلې به یو داوی چې کڅوک لګنیګونی د کوم مناسبتونو یا غونډه کې ګډون کوي باید روغتیایي اجازه لیک لزان سره ولري. فرهنګي او ورزشي غونډو کې د ګډون د محدودیت د نومبر له لومړۍ وروسته لګول کیږي او د سنت پیټرزبورګ د مرستیال والی بوریس پیتروفسکی په خبره هغه وخت اجازه لیک ته اړتیا پیهیږي چې د ګډونوالو شمیر له تل وختو زیات شي. غونډو کې د ګډون د اجازه هغه کسانو ته ورکول کیږي چې د کورونا ضد بشپړ واکسین ترلاسه کړی وي او یا هم د کورونا معاینه منفی ثابت شي. د بندیزونو د خبر اورس تر دې خبرېږي چې روسیا کې یو ځل بیا په کورونا د اخته کېدونکو کسانو شمیر لوړې کچې ته رسیدلی. یوازې تیرو 24 ساعتونو کې نږدې 4.5 زره کسان دغه هیواد کې په کورونا اخته شوي دي. او د کرکټ مینوال ته همدا چې دا ورسند کرکټ ملي ټیم د شلاوریز نړیوال جام په درشل کې سبا خپل دویمه تمرینی لوبه د ویست انډیز په وړاندې کوي. افغانستان او ویست انډیز دواړو خپل لمړنۍ تمرینی لوبه بایللې. افغانستان وړم ورځ اوله تمرینی لوبه په سویلي افریقا باندې د یو څلور منډو په توپیر وبایلوده. ویست انډیز هم پرون لمړنۍ تمرینی لوبه کې د وو وکټو په توپیر د پاکستان په وړاندې ماته ومنله. د ویل د چې د تمرینی لوبه ګټله او بایلل د نړیوال شلاوریز جام په اصلي لوبه او نمرو هیڅ اغیز نه لري او یوازې مرسته کوي چې د ټیم مدیران او مشران تر ټولو تیار لوبغاړي اصلي لوبو کې ولوبوي. تر تمرینی لوبو وروسته به په نړیوال شلاوریز جام کې د افغانستان لومړی لوبه د اکتوبر 15 وي، دویمه د اکتوبر 19 له پاکستان سره پلان شوی.
خبرونه ملازه دی رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دی ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار سید عبد القادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د موسکو په غونډه کې لري یو روخانه پیغام سره ګډون کوي. طالب چارواکي وایي د خپل غوښتنو یو بشپړ نوم لړ هم لري چې په دې غونډه کې به د ګډون کوونکو هیوادونو له استازو سره پرې خبرې وکړي. تمه ده په موسکو کې د افغانستان په اړه رسمي غونډه سبا وشي چې پکې به د طالبانو د رژیم د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنیفي په مشرۍ یو پلاوی ګډون وکړي. د موسکو د فارمات یو مهم غړی د امریکا متحده ایالات په دې غونډه کې ګډون نکوي او ویل چې په اوس وخت کې پرې دریس کې نه دي چې د موسکو په غونډه کې چې د افغانستان په اړه مخکنه غونډه کې ګډون کوو اوس ګډون وکړي. په عین حال کې تهران او نوې دلی هم په پام کې لري چې د افغانستان په اړه په نږدې راتلونکي کې غونډه جوړ کړي. نور په دې رپورت کې
د طالبانو حکومت وایي د مسکو په غونډه کې د خپل دریز د مطرح کېدو لپاره د موضوعاتو یو بشپړ نوم لري. مسکو سبا د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. د غونډې ته د افغانستان د ګوندیانو په ګډون د سیمې او نړۍ یو لس هیوادونه وربلل شوي. د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل پلاوی له یو روخانه درې سره دی غونډه کې ګډون کوي.
د اسلامي امارت استازي چې مسکو ته ځي هغه به په مسکو کې د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د خو اړیکو د تامین هڅه لا ډیره کوي. بل دغه چې د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په موضوع باندې خبرې وکړي او داسې به د هغه هیوادونو سیمې کې د ساندښنې ورته پیدا شوی غو د اندښنو د رفع کېدو په اړه خبرې وکړي. د تجارتي موضوعات په اړه باندې خبرې وکړي او ډاډ ترلاسه شي او موږ د پکیج سره د سوشل ته باندې نوې وادونو سره نظریات شریکو دي او نظریات به واورو او امید لرو چې پایلې ولري.
د روسي د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د مسکو د غونډې مهمه موضوع د افغانستان په اړه د یوې سیمهیز اجماع جوړېدل دي. روسي وايي په نورو موضوعاتو د بحث ترڅنګ به د طالبانو پر پلاوی د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو لپاره ټینګار وشي. روسي د کانفرنس د امریکا، چین، هندستان او د پاکستان په ګډون د افغانستان ځینې نور ګاونډیانو د سیمه هیوادونو وربللې. خو امریکا که څه هم له دې کانفرنس ملاتړ کړي خو له ګډوني پکې ډډه کړي. بلخوا ایران هم په تیله چې روان میاشتې پورسوي کې په ورته موضوعاتو د بحث لپاره د افغانستان د ګاونډیانو د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه غونډه جوړ کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایان سعید خطیبزاده پرون رسنیو ته وویل د تهران غونډه د اکتوبر په 20مه د وی ورځ لپاره جوړیږي او منځ پانګي په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت جوړیدل او د سولې او ثبات راتګ دی.
ولی در این حد من به شما بگم که دستور
تاسو ته دومره ویل شم چې د دې غونډې کاری لایحه د تهران د هغه کانفرنس دوام دی چې وړاندې په آنلاین ډول شوو. شپږ هیوادونه به پر دې کار وکړي چې څه ډول کولای شي په افغانستان کې د ټولو قومونو څخه د ټولګډونو حکومت جوړېدو او ترپای د دې هیواد سولې او ثبات سره مرسته وکړي.
پاکستان، چین، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان هغه هیوادونه دي چې د تهران په غونډه کې ګډون کوي. په ورته وخت کې هندوستان د نوفمبر په 10 او 11 د افغانستان ګاونډیان وربللي څو په دې هیواد کې روان وضعیت وڅېړي. هندي رسنۍ لیکي د روسي، چین، ایران، تاجکستان، ازبکستان او پاکستان د ملي امنیت سلاکاران به هغه اندېښنې مطرح کړي چې په وروستیو کې د افغانستان د وضعیت له امله ورسره مخ دي، خو طالبان په ایران او هند کې د جوړیدونکو غونډو په اړه بشپړ معلومات نه لري. واکتره طالبانو رسیدو وروسته روسیا او ایران په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیت او وروستیو بریدونو اندېښمن کړي. د هندوستان چارواکي بیا فکر کوي چې د طالبانو له واکمنېدو سره سم د دوی تر ولکې لاندې کشمیر کې هم تاوتریخوالی زیات شوی. چین که څه هم په ښکاره سندې ویلي، خو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په لیکو کې چچنیایي او یغور وسلوال د ځان لپاره خطر بولي. د تاجکستان او ازبکستان اسلامي غورزنګونه او ترخوای داعش هغه ډلې دي چې د افغانستان د دوه ګاونډیانو د خپل ملي امنیت لپاره ګواښ یادوي. د مخکنی حکومت د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج د فبروري 14 خبریالانو ته ویلي وو په افغانستان کې د ازبکستان اسلامي غورزنګ، تاجکستان اسلامي غورزنګ او د ختیز چین د ترکستان وسلوالو په ګډون 10,000 بهرني ترهګر شته چې موخه یې منځنۍ اسیا او ختیز ترکستان ته د جګړې غزول دي. خو طالبان اوس وایي دوی د ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او اجازه به ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکاریږي.
د افغانستان په اړه د موسکو د غونډې په باب مو واوریدل. په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي چې د موسکو په غونډه کې له یو څرګند دریځ سره ګډون کوي. د افغانستان روسي اړوند سیاسي تحلیلګر یو شمېر سیاسي تحلیلګران په دې باور دي چې روسیه په نړیواله کچه د طالبانو د رژیم د پرسمیت پیژندلو لپاره هڅه کوي او غواړي چې د طالبانو لپاره نړیوال ملاتړ راجل کړي. سیاسي چارو تحلیلګر او ژورنالیست فاروق فردا په دې مرکه کې ازادي رادیو سره په دې اړه خپل نظر شریک کړی دی. دا مرکه زموږ همکار صفی الله ستانګزی له ښاغلي فاروق فردا سره کړی ده او لومړی ترې پوښتنه کړې چې طالبان د څه په لټه کې دي، آیا موسکو درست آدرس دی؟
طالبان د اوس لپاره د رسمیت پیژندلو او د حکومت د مشروعیت د مسالې یا ستونزې د حلولو لپاره یا د حلولو په خاطر یو لړ مشکلات سره مخامخ دي. د دې لپاره طالبان بین المللي ته ضرورت لري. روسیا لمړنۍ هیواد دی چې د مسکو فارمات د غونډې په وسیله تاسو پوهیږئ چې طالبانو ته نړیوال ستیج ورکړ. د روسي سیاست د افغانستان په حق له د کشدار مریض بڼه لري او دوګونه مخي غوړه کړی دی. وای یو څه او کوي بل څه. روسیا په اوسني حالاتو کې غواړي چې طالبان په مرکزی آسیا کې مداخله ونکړي او طالبان هم دا خبره نه کوي، ولی روسیا د ځان لپاره یا لزانه په اصطلاح بیره لري. طالبان له دې سره غواړي چې بین المللي سټیج ته لار پیدا کړي او خپل خبرې ورسوي. دا د دوی په اهدافو کې یو بیلواله ده چې روسیه په کم اهدافو سره طالبان دې سټیج ته راپولي او طالبان له دې سټیج غواړي څه استفاده وکړي.
د موسکو فارمټ غړو مخکې وندو کې ویلي چې د امارات احیا نه غواړي، اوس به دریس سوي.
طالبان د موسکو فارمټ کې په اسلامي امارت ټینګار درلود او په هماغه غونډه کې ما د خاغلی عباس ستانګزی نه وپوښتل چې په مذاکرات کې خو انعطاف هم وي، آیا طالبان انعطاف ته حاضر دي؟ په هماغه وخت کې دا خبره خبره شوه چې خاغلی ستانګزی وویل چې په اسلام کې انعطاف نشته. کله چې انعطاف نشته نو طالبان په اسلامي امارت ټینګار کوي، ولی ولی دل شي چې د دوی دا ټینګار د نړیوالو لکم خبرګون سره مخامخ کیږي. آیا طالبان حاضر دي چې لویا جرګه جوړه کی او د راتلونکي نظام د سرنګوالي په حق له خلکو سره خبري وکي؟ دا به هغه وخت روښانه شي.
او روسیا له داعش اندېښنه لري کده طالبانو په ژمنو زړه تړي فکر کوي سم کار کوي؟ طالبان د دې جوګه دي فکر کوي چې د روسیا اندېښنې جواب کړي، خصوصا د داعش په وړاندې د مبارزې او د داعش د ماتولو په ارتباط؟
طالبان په هر حالت کې اوس حکومت ته راغلي دي. دوی د روسیې له غوښتنې پرته هم مجبور دي چې خپل حکومت یا د خپل حکومت د ټینګښت لپاره د هر مخالف سره وجنګیږي، که هغه داعش وي او یا د هغه د خراسان ګروپ. اما روسیه په هڅه کې ده چې د هغو مستو له کټې نه کوچ راټول کړي چې له 2014 کال نه پکې د امریکې سره شمړې وهلې دي. روسیه طالبانو ته له طالبانو نه زیات مرهونه ده، ځکه اوس روسیه تلاش کوي چې د طالبانو د په رسمیت پیژندلو په لړ کې د دی ګروپ ته یا د طالبانو حکومت ته د نړیوالو هیوادونو پام او توجه راواړوي. ولیدل شي چې په دې غونډه کې طالبان سوای د طالبان مهمه خبره دا ده چې طالبان د لومړي ځل لپاره د خپل حکومت له نیولو څخه یو بینالمللي سټیج ته راوځي، او عبدالسلام مولوي عبدالسلام حنفي چې پخوا هم سوزلی روسیې ته راغلی و ممکن په دې غونډه کې وینا وکړي، او د طالبانو ښکاره دریز په دې غونډه کې د نړیوالو په هکله ښکاره کړي.
د افغانستان او روسیې د چارو له تحلیلګرو ژورنالیست فاروق فردا سره د موسکو د غونډې په اړه مرکه وه. د موسکو د فارمات یو مهم لوبغاړی چې ټاکل شوی و په دې غونډه کې ګډون وکړي، د امریکا متحدو ایالتونو ویلي چې په دې غونډه کې ګډون نشي کولی. دا خبره تیره شپه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس په واشنګټن کې خبر اعلان ته وکړه، او ویل امریکا د موسکو په غونډه کې ګډون نه کوي، خو د موسکو په د غونډې یا د موسکو د فارمات ملاتړ ته به دوام ورکړي. د موسکو فارمات له 2010 کال رئیس د افغانستان د مسایلو د حل لپاره جوړ شوی چې کوربتوب د روسیې په غاړه دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوسم پام وکړی اقتصادي خبرونو ته.
ملګری ملتونه د افغانانو د لاسنیوي په خاطر له 100 ټنو زیاته بشري مرسته د ازبکستان له لارې افغانستان ته لیږدوي. په منځنۍ اسیا کې د ملګرو ملتونو سازمان د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د اعلامیې پر بنسټ په تیرو درې ورځو کې له افغانستان سره د 100 ټنو څخه ډیره بشري مرسته د ازبکستان د ترمیز ښار هوایي ډګر ته چې د دغه هیواد او افغانستان ګډې پولې ته نږدې دی رسولې ده. په اعلامیه کې ویل شوي په درېو الوتکو کې لیږدول شوې مرستې چې خوراکي توکي هم پکې شامل دي، په ټریلرونو کې لوجستیکي مرکزونو ته انتقال او بیا به له ازبکستان څخه د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ته ولیږدول شي. ملګرو ملتونو مخکې اعلان کړی و درې الوتکې چې افغانستان ته بشري مرستې رسوي ازبکستان ته به الوتنه وکړي. د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، غلام خان بندر به تر راتلونکې یوې اونۍ پورې په 47 ډول د سوداګریز راکړې ورکړې پر مخ خلاص شي. ښاغلي داوړ لیکلي، دا پریکړه د پاکستان د پارلمان د رئیس اسد قیصر په مشرۍ د پاک افغان د ملګرتیا ګروپ په غونډه کې وشوه. ښاغلي داوړ دا هم لیکلي چې په دغه ناسته کې د پاکستان پارلمان مشر اسد قیصر مسؤولو چارواکو ته لارښوونه کړې چې غلام خان بندر ته سکینر او نور هغه ټول اړین توکي ورسوي چې اړتیا یې لیدل کېږي. د پاکستان پارلمان دغړې وایي په غونډه کې دا پریکړه هم شوې چې له افغانستان نه صادراتو کې تعرفه له منځه یوړل شي، او یاد هم پر ټولو توکو یو ډول تعرفه وضع شي. د پاک افغان د ملګرتیا پارلماني ګروپ په دې موضوع داسې مهال خبرې کوي چې افغانستان ته د طالبانو پر راتګ سره د افغانستان ملي شورا غیر فعاله او ډېری غړي له دغه هېواده وتلي دي. او د طالبانو حکومت د مالیې وزارت په ټولنیزو رسنیو کې د دوی له ادرسه د 14 ډوله لومړنیو خوراکي توکو د مالیې د معافولو په اړه پور شوی مکتوب ناسم بولي. د دغه وزارت ویان حامد ارغندیوال په دې اړه رسنیو ته په استول شوي غږیز پیغام کې ویلي،
هغه خبر چې ګواکې مالیه وزارت په سوال د دوله خوراکي مواد باندې تعرفه معاف کړې ده اصلا حقیقت نه لري، او ټول رسمي خبرې او ټول رسمي اعلانې به د وزارت مالیه د رسمي فیسبوک باندې سایت او همشرانه ټویټر لخوا نشریږي.
په ټولنیزو رسنیو چې د مالیه وزارت له ادرس کوم مکتوب پور شوې پکې راغلي چې د وزارت د 14 ټوکا لمړنۍ خوراکي توکو مالیه چې نمونه یې هم لیکل شوی معاف کړي، او ټول سوداګر او هټیوال مکلف ګرځول شوی چې د مکتوب د صادرولو لنیټه د یادو توکو بې څلويخ سلنه را کمی کړي. دا مکتوب چې مالیه وزارت جالي وړي وروسته له هغې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شو چې د کابل او بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو رسنیو سره په خبرو کې د لومړنیو خوراکي توکو د بیو له لوړوالي شکایتونه وکړل، خو مالیه وزارت وایي تدابیر شته چې باید د دغو توکو قیمتونه راکم شي.
اقتصادي خبرونه مولا زدي راډيو او اوریدل مخکمو په مسکو کې د افغانستان په اړه د کیدونکو غونډې په باب اوریدل د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډيو د 15 دقیقې بحث مو هم د مسکو پر غونډې ترخی. د پاکستان اپوزیسیون ګوندونه د برېښنا د بیو د بیساري لوړېدو او نورو اقتصادي ستونزو په سبب لاریون کوي. د اپوزیسیون مشرانو په ټول پاکستان کې د سوداګریزو فعالیتونو د درېدو غوښتنه هم کړې ده. د پاکستاني روپیو ارزښت په دې وروستیو کې په بیساري توګه رالویدلی او د دې هیواد وارد مخه زیانمن اقتصادي لا کمزوري کړی دی. نور د سفیر ولستان اگزیپ رپورټ کې
د پاکستان د واکمن ګوند تحریک انصاف مخالف ګوندونه په ټول هیواد کې د مظاهرو هوډ لري. د اپوزیشن د ګوندونو ګډ ائتلاف پاکستان ډیموکراتیک خوځښت اعلان کړی چې د دوو اونیو لپاره به مظاهرې روانې وي. د پی ډی ایم یا د پاکستان ډیموکراتیک موومنت مشر مولانا فضل الرحمان په دې اړه په یو غونډه کې وویل،
اگلے دو هفتوں کے لیے مظاہروں کا اعلان کر رہے ہیں پورے ملک میں. 19 کو
دراتونکو دوه اونیو لپاره په پټولې واد کې د مظاهرو اعلان کوو. لنو لسم تاریخ ورسته سم دستي پټولې واد کې لګوندی دفترونو مظاهری پیلېږي. په هیواد کې د بایو د لوړېدو یا ګرانې بیروزګاری او ستونزو څخه د ژغورنې لپاره باید خلک له کورونو د باندې راووزي. عام خلک باید میدان ته شي. پی ډی ایم ورسره ولاړ دی او په هر ډګر کې ورسره ملګرتیا کوي. موږ خپل ټول تر لاس لاندې تنظیمونو ته په دې تړاو سمې لارښوونې کوو.
باقاعده هدایت دی رہے
پاکستان کې د برېښنا او تیلو بیا د اونۍ په سر کې په بیساري کچه لوړه شوه. څو حکومت وتوانېږي د پیسو د نړیوال صندوق IMF د 6 میلیارډ ډالري بستې شرایط پوره کړي. پاکستان وروستیو څو کالو له اقتصادي ستونزو سره مخ او حکومت یې له بیلابیلو بنسټونو پوره وړی دی. د مخالفو ګوندونو د ائتلاف پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن دا هم وویل چې په ټول هیواد کې باید واړه او لوی سوداګر او کاروباریان خپل کارونه ودروي او له دوی سره په مظاهرو کې برخه واخلي. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف ګوند مسلم لیگ نون به له پی ډی ایم سره لاریون کوي، خو د پیپلز پارټي ویلي ځان ته به لاریونونه تنظیموي. د پاکستان حکومت د اکتوبر له لومړۍ د تیلو په هر لیتر کې 4 روپۍ زیاتوالی راوسته. حکومت دا کار د عوایدو د زیاتولو لپاره کړی. څو وتوانېږي د IMF یا د پیسو د نړیوال صندوق شرایط پوره کړي چې دا هیواد د خپلو عوایدو کچه لوړه یوسي. پاکستان کې وروستۍ اقتصادي کړکیچونه د دې لامل شوي چې دغه هیواد پیسې پاکستاني روپۍ په بېساري کچه ولویږي. دمګړی یو ډالر په شاوخوا 103 اویا روپۍ بدلېږي. د پاکستان دولتي بانک مخکې وړاندوینه کړې و چې د روان اقتصادي کړکیچ په سبب به د ډالرو په وړاندې د روپۍ ارزښت لا پسې کم شي، او دلیل هم په جاري حساب کې کسر یاد شوی. پاکستان په تیرو کلونو کې د امریکا متحده ایالاتونو په مرستو تکیه درلوده چې د اقتصادي او ټولنیزو مرستو په اډانه کې باور کول کېده. دا هیواد وروسته له هغه له مالي او اقتصادي کړکیچونو سره مخ شو چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستان ته د امریکا د میلیارډونو ډالرو مرسته په دې وزنډوله چې ګواکې دغه هیواد له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د رښتینې همکارۍ په نه کولو سربیره ترهګرو ته په خپل خاوره کې ځای ورکړی، هغه تور چې پاکستان په وار وار رد کړی دی.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزره 970 او 15000 نوي مندل شي. په خوست کې خوونکي د میاشتنیو تنخواو غوښتنه کوي او وایي چې له تیرو 3 میاشتو راهیسې خپلې تنخواوې نه دي اخیستې. یو شمیر ښوونکي وایي چې چیري تنخواوي ورنکړل شي نو خای د خونځو دروازې هم وتړي. بلخوا چارواکي هم د خونکو ستونزې پر ځای بولي او وایي چې پنځه ډیر راتلونکي کې به د خونکو تنخواوي اجرا شي. نور حال د نجیب الله خیل پر پورته
په خوست کې خون کې وای کچېری د دوی میاشتنی تنخواګان ورنکړل شي نو د دوی گزاره به سخته او د زدهکوونکو خوانیز بهیر به نور هم اغیزمن شي. دوی زیاتوي لیوی خو په خار کې د خوراکي توکو به لوړی شوي او بل لوري ته دوی د درې میاشتې خپل تنخواوی نه دی اخیستي. د خونکو په وینا حکومت ورته دومره معاشونه ورکوي چې په ډیر تکلیف ورباندې میاشت تیروي، خو اوس هغه لږ معاشونه هم نه ورکول کیږي او ډاډه هم نه دي چې کله به یې معاشونه اجرا شي. د بی بی خدیجه د خوانځي خونکې فاطمه آزاده راډیو سره په خبرو کې له چارواکو غوښتنه وکړه چې د دوی ستونزې درک کړي او معاشونه د نور نه ځنډوي.
دا چې کورنۍ مشکلات هم دغه معاش له طریقه حل کوو نو د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي. نو له مسؤل چارواکو نه احترامانه هیله لرو چې زموږ ستونزې درک کړي. کچېرې په وخت رسیدګي ونه شي شاید د مکتبونو د تړلو باعث شي چې د دې کار څخه شاګردان ډېر متضرر کیږي.
د پوهان عبدالحی حبیبی لیسی خون کې سمې آشناوی په ټوله کې دوی په میاشتنی معاش هغه ورزنې ارتیاوی پوره کوي.
عموما دغه مشات دی هغه دی په معاش دغه د انسان دی لمړنۍ ارتیاو دی پوره کول لپاره د پیښه به فرض مثال په کورونو کې مشومان دي مشومان دوا ترتیا لري خوراک ترتیا لري په خاطر ترتیا لري او دغه هر څه په معاش پورې تړلې دي. د خون کې معاش تقریبا لازر پورې افغانۍ پورې معاش دی او دغه صرف دومره کپیشې به دي چې دی لیوي مشت څخه بری میاشت پوری ولا سی او موږ تقریبا د دوه دونی میاشتې کې تر اوسه پرمو دیو میاشت ماشام نه درخسته.
د خوست مدني فعالان هم د خون کوسنی حالت ته پاندېښنه کوي وایي که هغوی ته تنخواوی ورنکړل شي نو په دې ولایت کې خونیز نظام به نور هم زیانمن شي. مدنی فعال امید کریاب له طالبان غواړي چې خونکو او استادانو ته په خپل وخت معاشونه ورسوي.
د اسلامي امارت له مسولینو مغوښتنه ده چې استادانو ته او معلمینو ته په خوانځیو کې چې درس وایي دوی ته خپل معاشات چې په وخت سره ورسوي، ځکه چې په دې سره دوی ته ډېر ستونزې رسیدلې دي، کورنۍ مشکلات لري، دوی خپل هغه د استادۍ پر خودلې د نور ورځني کارونه شروع کړي دي.
بلخوا په خوست کې طالب چارواکي وایي چې د خونکو معاشونه د ځینو مخکنیو تخنیکي ګرتیاو له کابل زندیدلی او پونګدی راتونکو کې به دوی ته وویشل شي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل د پوهنی ریاست د خونکو د معاشونو د اجرا په برخه کې جدي دی او ډیر ژر به د ستونزه هواره شي.
د خونکو د معاشاتو په اړه په تخنیکی کارونو کې یو څه نیمګړتیاوی موجود دي چې هغه د تیرو حکومت نه پاتې وي. ان شاء الله تعالی په یغي باندې په جدیت سره کار روان دی. دوی ته موږ دا اطمینان ورکوو چې دیبه برخه کې د خوست د معارف ریاست ډیر حسان ده، ډیر زیات کوششونه کړی دي او خبر ان شاء الله تعالی قریب ده. دوی د پاره به د معاشات چې په هر قسم ان شاء الله تعالی دا به توضیح کیږي.
یاد دیوی په خوست کې خواوشه درې لکه زدهکوونکي په 1500 بیلابیلو خوانځیو کې پر زده کړو بوخت دي چې دریمه برخه انجونې دي. قدرت ته د طالبانو له رسیدو وروسته په خوست کې هم د شپږم ټولګي څخه د پورتن جنو په مخ خوځې تړلې دي. خونجون زده کوونکي وایي په دې ولایت کې د دوی د زده کړو د پایل لپاره شرایط برابر دي او غوښتنه کوي چې د هغوی خوانځي د بیرته پرانستل شي.
ستاسو له پیغامونو
اسدلایم د هلمند ولایت د ندالی ولسوالی د دښتې سیمې څخه مې اړیکه نیولې ده. زموږ دغه کال کې او دغه پمبه چې د دغه معلومات تر اوسه وکړي وروره دا وس کم ځای ته ځي څنګه دي نر خو دې منګري چې دا وس په افریقا د هلمند کې چې د بوس په افریقا او پالسته او دغه وس وساله نن په حاله د ایاد ته ځي کنه چې طالبان راځي باید په دې اړه یو فکر وکړي او معلومات تر اوسه وکړي. ټول ازادي رادیو کارکونکو سلامونه.
دانش ما د کڅا ولایت د تګاب د سوالی نه لکه څنګه چې تاسو به تر کوی کی د کڅا ولایت د تګاب د سوالی زیاتره ساحه چې ده تقریبا د اته نه په سلنه په شاو خاطی د انارو باغونه نیولې ده چې دلته دوه تهدید متوجي دي د انارو حاصلات پوران باندې چې او د وچکالی ده ډیره سخته وچکالی ده اوس روانه ده او د بل خانه یو ډول مرض ده په انارو کې چې د حشرې په وسیله باندې انار خوسا کیږي چې د هر څه باران ډیر زیات اندېښمن کړی دی. خو سربېره پر دې باندې طالبان دلته د خلکو نه د اوشر په نوم باندې پیسې ټولوي په کاغذ کې، هر څومره چې خوښه وي هغومره پیسې لیکلي دي، هغه باغدار ته ورکوي. باغدار په هغې مکلف دی چې هغه پیسې باید ورکړي. وسلام په احترام.
زه د لغمان ولایت څخه خبرې کوم. ما د طالبانو څخه دغه یو هیله ده چې دغه دولتي موټرو سر لږ احتیاط وکړي، ډېر په بېرحمانه توګه سره یې چلوي. هلته په یو موټر پلس پنځلس هم سپاره وي. ډېر ځله مې ډېر دولتي موټر سر روان کړی. وسلام.